دا مشال اړو دا مهال په خبر کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. د مشال اړو په دې خبري سات کې موزه ګل ایاس او نجیب عامر هر کله کاو په روانه غړې کې د خبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول وار ورکو نجیب عامر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
خبرونو سرټکی صدارتي انتخاباتو کې د مولانا فضل الرحمن د ملاتړ او ځینې انتخاباتو کې د شریکو امیدوارانو د ودرولو په اړه د پاکستان څلورو ګوندونو هوکړه کړې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په فاریاب کې لسګونه وسلوال وژل شي. یو د امریکا دفاع وزیر بیا د افغانستان جګړې ته د شخصي سرتیرو د لیږدولو سره مخالفت ښکاره کړ. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د اپوزیسیون څلورو ګوندونو د اگست پر 28مه په پیښور کې د ویغونډې پر مهال اعلان وکړ چې د سپتمبر په 4مه په صدارتي انتخاباتو کې به د مولانا فضل الرحمن ملاتړ کوي او په راتلونکو زمینی انتخاباتو کې به شریک کاندیدان ودروي. دغه څلور ګوندونه مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام، فی عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن پارټي دي چې مشرانو یې پرون د پیښور په بچخان مرکز کې غونډه درلودله. د غونډې یو ګډونوال او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین په دې اړه مشال اړیو ته داسې وویل:
صدارتی الیکشن په وجه باندې چې کوم دی نو یو مشکل پیدا شو. مونږ ډیر کوشش وکړو چې دا مسله حل شي. مولانا فضل الرحمن صاحب مونږ په دې جذبه وکړو چې ممکن د پیپلز پارټی په روغ شي، نو دا یو اخیری کوشش دی چې مطلب زمونږ اپوزیشن متحد پاتې.
دغه ګوندونه وایي د پاکستان پیپلز پارټی او جماعت اسلامي ګوندونو سره هم دوی په تماس کې دي او د هغوی د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه هم کوي. د پاکستان وفاقي کابینه پرون مخام په اسلام آباد کې د غونډې پر مهال د یوې کمیټې د جوړولو اعلان وکړ چې کار به د پخوانیو قبایلي سیمو په بشپړ ډول په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول او په دې لاره کې د پرتو خندونو لري کول وي. د مشال اړیو خبريال راپور کوي په دې کمیټې کې د دفاع وزیر پرویز خټک، د وزیر اعظم صلاحکار ارباب شهزاد، د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان او د خیبر پختونخوا گورنر شامل دي. د کابینې له غونډې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وویل د دوی حکومت د لومړیو سلو ورځو په ژمنه کې دا خبره هم ملاوې چې په خوانې فټابه په مکمل توګه په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملوي چې دا کمیټه د همغه لړۍ یو کړی ده. د پخوانې فټا په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو بل د روان کال د مې په 25مه د قومي اسمبلی نه پاس شو چې بیا وروسته سنټ هم منځوري ورکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا لمرستیال ولسمشر مایک پینس سره د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي پر اغیزو خبرې کړې دي. خغلی غنی د اگست پر 28مه پر ټویټر لیکلی چې د سې شنبه په ورځ له مایک پینس سره د سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژي سربیره په افغانستان کې د سولې پر بهیر او راتلونکو پارلماني انتخاباتو هم غږېدلې ده. د خغلی غنی په ټویټ کې وړاندې ویل شوی چې د امریکا مرستیال ولسمشر په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو کال مخکې د اگست په 28مه نیټه د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د خپل ادارې نوې ستراتیژي اعلان کړه چې پکې د افغان حکومت او ځواکونو سره د مرستو پر دوام سربیره د هغو هیوادونو په وړاندې پر اقداماتو ټینګار شو چې ترهګرې ډلې پکې پناه ځایونه لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د اگست پر 28مه د ملي اردو ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې 12 پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې لسګونه وسلوال وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویان محمد رادمانش تیره شپه مشال لډیو ته ویل یوازې د سې شنبه په ورځ د فاریاب ولایت په عملیاتو کې نږدې 10 تنه وسلوال وژل شوي دي. نوموړي دا خبره هم تایید کړه چې په دې جګړه کې د 2 سرتیري وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. تر دې مخکې د شاهین قلی اردو په یوې خبر پاڼې کې ویل شو چې د قیصار، غورماچ او کوهستان ستاناتو په ولسوالیو کې 150 وسلوال وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. طالب ویان قاری یوسف احمدی رسنوي ته په یو واستول شوی پیغام کې په غورماچ کې د دوی لوري ته د درنو تلفاتو د وختو ادعا رد کړې او ویلي دي چې یوازې 3 تنه ملګري په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس هغه وړاندیزونه چې د افغانستان په جګړه کې د شخصي پوځي ځواکونه شامل کړل شي او دا امکانات چې دوی به د امریکایي ځواکونو ځای ونیسي رد کړی دي. جیمز ماتس د اگست پر 28مه په پینټاګان کې د خبري غونډې پر مهال دغه څرګندونې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. هغه وویل:
When the Americans put their nations
خغله ماته سوی کله چې امریکایانو د خپل هیواد باور او اعتماد لازمي خسره مخ کړی بي د جګړې خصوصي کول خې معقوله مفکوره ونه بوسي خو د امریکا د دایمي حضور په اړه لومړی دا چې د نړۍ نه هدیر شي وادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت ملاتړ کوي دا یوازې د امریکا د حضور مسله نه ده او نه باید داسې تعبیر شي
د افغانستان په جګړه کې د امریکا د شخصي ځواکونو د حضور د مفکورې مهم پلوی ایرک پرنس ته څوک چې د بلیک واټر په خوانې مشر هم پاتې شوی دی نوموړي ویلي د شخصي ځواکونو د استعمال به د افغانستان په جګړه کې چې ولس کاله پرې وختي د امریکایي پوځونو د شمیرې راټیټولو ته لار هواره کړې په دمشق کې د ایران دفاعي اتاشي وایي د امریکا او اسرائیلو د مخالفت باوجود به هم هیواد په شام کې خپل نظامي شتون ته ادامه ورکوي د ایراني خبري اژانسونو په حواله بریګیډیر جنرال ابو القاسم علي نژاد د اگست پر 28 ویلي په شام کې د ایراني سلاحکارانو دوامدار موجودیت د تهران او دمشق ترمنځ د پوځي همکارۍ د هغه تړون برخه ده چې د تیرې اونۍ په پای کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو علی نژاد ویلی هیواد به د شام سره د ماینونو په پاکاره او د غوی د پوځي کارخانو په بیا رغونه کې کومک کوي د شام په تیر وکلن جنگ کې د ایران اسلامي انقلابي ګارد د سنی اغیان په مقابل کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره زرګونه جنگیالي او وسلې استولې دي د په داسې حال کې دا چې اسرائیل او امریکا له ایران غوښتنه کوي چې د شام د شخړې د هواري د وروستي معاهده په توګه د خپل ټول سلاحکاران او سرتیري له شامه وباسي دا تر دې غړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام بعد تا زمونږ له همکاري اورو چې د سبانی موسم حال سده او نن په مارکیټونو کې پاکستانی روپۍ د نورو اسعارو په وړاندې څنګه بدلی
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ او 50 پیسې اخستې کیږي او په 1.25 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي یو پاوند په 1.55 روپۍ او 50 پیسې او په 1.55 روپۍ او 70 پیسې یو یورو په 1.25 روپۍ او 50 پیسې او په 1.25 روپۍ او 70 پیسې یو درهم په 2.20 روپۍ او 90 پیسې اخستې کیږي او په 3.20 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي یو ریال په 2.20 روپۍ او 45 پیسې او په 2.20 روپۍ او 25 پیسې یو افغانۍ په یو روپۍ اتشپېته پیسې او په یو روپۍ اویا پیسې او 320 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپۍ خرڅې کیږي او 320 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچوي پیښور کې به 37 درجه حرارت اته دیش او کم نه کم 25 بنو کې یو کم 30 او شپږویش او په کوټه کې 30 دیش او 30 وي
کدمر غونکو خبرونه مو د مشال اړډیو نو وردل چې نجیب امیر وړاندې کول کچره صدروانی غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري د خبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن سلورو لوی ګوندونو پریکړه کړې ده چې په راتلونکو زمینی انتخاباتو کې به مشترک کاندیدان ودروي می افتخار حسین په دې اړه وایي
جماعت اسلامی چې کوم دین ولته لیکت بلوچ په خپل ناستو او هغه د دې سره ایګریو چې او نرنر په حواله باندې اصولا فیصله ده چې مطلب تاسو الیکشن تزینو موږ په دې اتحاد کیو
د پاکستان وفاقي کابینه پریکړه کړې ده چې د پخوانیو قبایلی سیمو په بشپړ ډول خبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره اقدامات کوي
ټول دې چې موږ په صوبه کې حکومت دی او په وفاق کې دی او ګورنر زموږ خپل دی موږ به اصلاحات په اصل شکل کې راوړو چې کوم رکاوټونه پکې راځي ان شاء الله د مخې نه به زه کوم
د کورمی زلیو سازان شکایت کوي چې په انتخاباتو کې د ډیوټي روستو ورته هغه معاوضه نه د ورکړل شوی چې ورسره ژمنه شوی و
تر وو اتو کسونو پورې عملی کور کړی دی او هر پولینګ سټیشن والا عملی ته د 2000 روپی فی کس سکومی دی سړی په سر دا کامی ملو شوی دی
په خبرونه کې شننې او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسئ قدرمن اوذونکو تاسو د مشال لړیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل چې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو دا فیصله کړې ده چې راتلونکي زمینی انتخاباتو کې به دوی مشترکه کاندیدان ودربي دا سلور ګوندونه عوامي نشتل ګوند مسلم لیگ نون جمعیت العلماء اسلام فی او قامی وطن پارټي دي دغه ګوندونو استادو پرم د پیښور په باچخان مرکز کې د غونډې پر مهال دا هم ویل چې د سپتمبر د سلورمی په صدارتي انتخاباتو کې بعد مولانا فضل الرحمن ملاتړ کوي ل پیښوره د خالد خان په دې رپورت کې نور تفصیل ورو
خیبر پختونخوا کې سلور مخالف ګوندونو عوامي نیشنل پارټي د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې پاکستان مسلم لیگ نواز او قومي وطن پارټي پریکړه کړې ده چې زمینی ټاکنو کې به مشترکه امیدوار راولي او صدارتي الیکشن کې به مولانا فضل الرحمان د دوی په شریکه کندید وي. دا نه په مخام د پېښور باچا خان مرکز کې یو خبري غونډه ته دا وینا په مهال د جمعیت العلماء اسلام اکرم خان دورانی د پاکستان مسلم لیگ نواز انجینئر امیر مقام دا عوامی نیشنل پارٹی میں افتیار حسین او قومی وطن پارٹی طارق احمد خان اوال چی عمومی ٹاکنو کی دا مخالف گندونو کم امیدوار زیاد اٹھونا اخستیو هغه با پا زمینی ٹاکنو کی دا دوی مشترکا کندید وی. دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی سر سیکتر میں افتیار حسین دا ادا هم اکڑا چی پا دی فیصلہ کی پاکستان پیپلز پارٹی او جماعت اسلامی با هم دا دوی ملاتڑ کوی.
بالکل منگا خو پیپلز پارٹی سر پا مرکزی سطح باندې خبرې شوې دي او هغه ایران له یو ورځې ټیم غوښته او ورسره جماعت اسلامي چې کوم دی نو هلته لیاقت بلوچ په خپله ناستو او هغه د دې سره اګریو چې او نرنر په حواله باندې اصولا فیصله ده چې مطلب تاسو الیکشن ته ځینو موږ په دې اتحاد کیو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او د جمعیت العلماء اسلام پارلیماني لیډر اکرم خان دورانی وویل باید چې ټول سیاسي ګوندونه پېښور کې د خدای بخلي هارون بلور کونډې په مقابل لکی پل امیدواران رانولی هغه بلا مقابله کامیاب کړی.
زمینی الیکشن دے پر مقدار سمجھوتا وکړه چې کوم چا غټلې دی او خالی کی اغام دا غی دی چې دوم څوک دی پچا وسه اغام دی او دارون بلور سے بلا چون کې ډیر غټه واقعیا شوې دا او ډیر غټ زیان رسیدلې دی هغه پورته او خوفتان دی او غم دی هغه دی پر موږ ټول غوندونو ته خاص کړی دی چې تاسو دا غی په مقابله کې امیدوار مو دروي.
دا صدارتي الیکشن دا پارا پاکستان مسلم لیگ نواز او متحدہ مجلس عمل دا مخکنا دا مولانا فضل الرحمان ملاتړ کړی دی او عوامی نیشنل پارٹی هم په دغه انتخاباتو کې دا مولانا فضل الرحمان ملګرتیا وکړه. په دې مهال میا افتیار حسین د پیپلز ګوند د غوښتنه وکړه چې د اپوزیشن مضبوطولو د پاره دی اعتزاز حسن نوم واپس واخلي.
صدارتي الیکشن په وجه باندې چې کوم دی نو یو مشکل پیدا شو مونږ ډیر کوشش وکړو چې دا مسله حل شي. مولانا فضل الرحمان زمون په دې جذبه وکړو چې ممکن د پیپلز پارټی په روښ شي نو دا یو اخیری کوشش ته چې مطلب زمونږه اپوزیشن متحد پاتې.
په خیبر پختونخوا کې یو قومي اسمبلی او لس صوبایي اسمبلو چوکو با په 14 اکتوبر زمینی ټاکنې کیږي چې دا پېښور پی کې اتیایم او دا ډیر اسماعیل خان پی کې یو کمسل حلقہ شامل دي چرته چې د عوامي نیشنل پارټی هارون بلور او دا پاکستان تحریک انصاف اکرام الله گنڈاپور د ترهګرې په پیښو کې وجل شوی. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
مشال لوی تاسو غواړئ چې قدرمنو دونکو په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونه پاکستان مسلم لیگ نون او جمعیت العلماء اسلام فی تور لګوي چې پاکستان پیپلز پارټي په صدارتي انتخاباتو کې له دوی سره نو درې دو له وجې متحده اپوزیشن کمزور کیږي. دوی وایي چې د ګام سره جمهوریت ته تاوان رسیږي خو پیپلز پارټي وایي چې په اپوزیشن کې شامل ګوندونه جلا جلا نظری لري او د ولسمشری انتخاباتو لپاره د شریک کاندید نه راوستلو سره اپوزیشن کمزور کیږي نه او نه هم جمهوریت ته تاوان رسیږي. پر دې موضوع د اسرار العلوم مومند راپور راوړو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه مسلم لیگ نون او جمعیت العلماء اسلام فی تور لګوي چې پاکستان پیپلز پارټي د حکومت پر وړاندې د متحده اپوزیشن کمزوري کولو ذمہ‌وار ده. د مسلم لیگ نون یو مشر او سینیټر مشاهد حسین سید نه پورز او مشال ډوته ویل چې پیپلز پارټي لومبه د وزیر اعظم څوکۍ لپاره د اپوزیشن متحده کاندید شهبا شریف ته رای ورنکړي او اوس په 14 سپتمبر د کېدونکو ولسمشری ټاکنو کې هم له نورو اپوزیشن ګوندونو سره نه ودرېږي. مشاهد حسین وایي د پیپلز پارټي له دې تګلارې سره اپوزیشن کمزورې کیږي.
افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے تو پوری کوشش کی.
ډیر په افسوس سره دا خبر کوم چې موږ پورا هڅه وکړه چې د یو متحده اپوزیشن بنیاد کېدو او هغه مشترکه اپوزیشن بیا مشترکه موقف او مشترکه کاندیدان ودروي د سپیکر وزیر اعظم او ولسمشر د څوکۍ لپاره خو بریالي نشو. موږ خو د سپیکر په انتخاب کې د پیپلز پارټي کاندید ته وټونه ورکړل خو پیپلز پارټي زموږ کاندید ترای ورنکړي. اوس هم خامقده چې د پاکستان د تاریخ یو پیاوړی اپوزیشن رامنځته شي.
پاکستان کی تاریخ کی سب سے مضبوط حزب اختلاف.
مرشد حسین پیپلز پارٹی ته په اشاره ویل چې کېدای شي د ځینو خلکو څه مشکلات وي یا له مصلحتونو کار اخلي، خو د هر څه تاوان جمهوریت ته رسي. خو د پیپلز پارٹی د اطلاعاتو مرکزی سکتر نفیزه شاه له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې ضروری نه ده چې اپوزیشن ګوندونه دې په هر خبره سره یو خل شي او نه هم له دې جمهوریت ته تاوان رسي.
هم اپوزیشن کې ساتھ ہے مختلف ایشوز کے اوپر.
په مختلفو مسلو موږ له اپوزیشن سره یو یو خوشکله د انتخاباتو خبره راشي نو هر ګوند خپل کاندید ودروي او د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره موږ اعتزاز احسن خپل کاندید کړو. او مولانا فضل الرحمان هم ویل چې زه به د اعتزاز لپاره د مسلم لیگ نون ملاتړ ترلاسه کوم، خو له بده مرغه مولانا صاحب ځان پخپلا کاندید کړو.
خود جمعیت العلماء اسلام یو مشر مولانا گل نصیب بیا وایي چې د نفیسه شاه په دغه خبرو کې صداقت نشته. البته نوموړی وایي چې له اعتزاز حسن سره یوازې خپل ګوند پیپلز پارټۍ ولاړه ده او د فضل الرحمان په نوم د زیاتره ګوندونو اتفاق دی. مولانا گل نصیب زیاتوي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پیپلز پارټۍ هم د جمعیت العلماء اسلام ملاتړ وکړي نو اپوزیشن بیا پیاوړی کېدای شي.
که
یو خوا اپوزیشن ګوندونه د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره د شریکه کاندید په ودرولو کې تر دې دمه ناکامه دي، نو بلخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف عارف الوی د یادې څوکۍ لپاره خپل کاندید غوره کړی. ټاکل شوی د پاکستان د قومي اسمبلۍ سینټ او صوبایي اسمبلۍ غړي به د ستمبر پر 4 د نوي ولسمشر ټاکلو لپاره رای واچوي. د اوسني ولسمشر ممنون حسین د واک موده د ستمبر پر 9 نیټه پای ته رسیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان وفاقي کابینه فیصله کړې ده چې د پخوانی قبایلي سیمو یعنی فاټا په بشپړ ډول خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره اقدامات کوي. دوی پرون په اسلام آباد کې د وی غونډې پر مهال په دې لاره کې پراته ټول خندونو د لری کولو په اړه خبرې وکړې. د وفاقي کابینه غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې وه. په غونډه کې دا هم ویل شوی دي چې د دې کار د سرته رسولو لپاره یو کمیټي هم جوړ کړل شوې ده. نور تفصیل اسلام آباد د مشال اړیو خبري الله کوي.
اسلام آباد کې د نهه په مازیګر د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي کابینه غونډه کې د نورو یو شمېر معاملو ترڅنګ د قبیلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو لپاره کمیټي جوړه کړې شو چې د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک، د اسټابلیشمنت لپاره د وزیر اعظم سلاکار ارباب شهزاد او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او د خیبر پختونخوا په گورنر باندې به مشتمل وي. د کابینه د غونډې وروسته له رسنیو سره خبرو کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری وویل
اور وعدے جو ہمارے 100 دن کے پلان میں شامل تھے اس میں مرجر تھا فاٹا کا.
دی وی دونوری وادی چی زمون د سلو رزو په پلان کې شامل وی پاغي کې د فاټا د انزمام وا د خیبر پختونخوا گورنر او د هغه سره وزیر اعلی او د دفاع وزیر او د اسټابلیشمنت سلاکار ته دا کار سپارل شوې دی چې د فاټا د انزمام کومه مسله ده دا توند کړې شي او چې کوم خندونه پدې کې دی هغه مخ کې بوتلل شي. مشال ریڈیو چې د دې خندونو په حوالہ د پخوانی قبیلی سیمې خیبر نه د پاکستان تحریک انصاف د خامی اسمبلی غړی اقبال اپریدی نو پختل نو هغه وی چې د دوی ګون خو له اوله غوښتل چې قبیلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړي، نو اوس چې حکومت راغې نو دا عمل به دوی سرته رسوي. نو موړی په دې اړه زیاته کړه
اوس دې کې چې کوم رکاوټونه دي هغه دا دي چې یو دا چې کوم انټرم ریګولیشن پات کړی دی دا د قبایلو ډیمانډ نه دی. قبایل عین پاکستان غواړي او همدغه اصلاحات چې کوم دی لکه حکومت هم تعین کړی چې دلته به بلدیاتي انتخابات کېږي، دلته به یا انتظامی و مکین نہ جدا جدا اسی جڑی گی اس آگا پیسلے باقی دی نہ بلدیاتی انتخابات شوبت بم یاستی کی دا پورا کی گی لگیا دے نہ صوبائی الیکشن چاوی وی چکال پس پاگا کی گی آغم پا مخی کرا روان دیں دا ستول ستون دے اور رکا اٹھنے دی سمگا پا صوبہ کی حکومت دے و پا وفاقیم دے و گو نرم دا مقبل دے مقبل اصلاحات باصل شکل کرا ولو چکم رکا اٹھنے پا کرا دی انشاءاللہ دا مخی نبی.
یادونه ورده د پاکستان مسلم لیگ نن تیر حکومت د روان کال د مئی په 15مه نیټه د فټ اصلاحاتو او په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو بل لقامي اسمبلی پاس کړی وو چې رستو بیا له سینټ نه په متفقه توګه منظور کړی شو. په دغه موقع پختونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډلی په پارلیمان کې د دې پر ضد احتجاج کړی وو او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د فټا د ولس په خوخه دی ورته ځان له صوبه ورکړی شي.
پاکستان وفاقی کابینه دا یو پریکړه کړې ده چې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې شاملو لپاره به بهیر ژر تر ژره عملي کوي او په دې لړ کې به ګامونه هم پورته کوي. بلخوا د قبایلي ضلعو مشران او ځوانان وایي په خیبر پختونخوا مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه ډېر زیاتې تمې لري. دوی وایي دا وخت کورونو، سکولونو، هسپتالونو او سړکونو ته ډېره زیاته اړتیا لري. دوی نورې څه غوښتنې لري؟ د اسرار الله محمد په رپورټ کې
د قبایلي ضلعو مشران او ځوانان وایي چې د خیبر پختونخوا او پاکستان مرکزی حکومتونو یې ډېرې تمې دي. له وزیرستان سره تعلق لرونکی یو مشر ملک خان مرجان وایي قبایلي ولس چې د اویا کالو راهیسې له خپلو بنیادي حقونو بې برخې وو په دې تیرو څو کلونو کې د ترهګریو له کبله سخت اغېزمن شوي. خان مرجان وایي دوی دا وخت کورونو، سکولونو، هسپتالونو او سړکونو ته اړتیا لري. نوموړی وایي د پاکستان تحریک انصاف له نوو صوبایي او مرکزي حکومتونو یې دا تمې دي چې د هیواد د نورو برخو په څیر اسانتیاوې دوی ته هم ورکړي.
او په موجوده وخت کې قبایلي سیمه د وزیرستان نه تر بجوړه پورې صفاحتي نه مټاو شوې ده. او قبایل خپل علاقې آباد غواړي، ایجوکیټ کول غواړي، نو په دې علاقو کې موږ ته یونیورسټۍ ضرورت دی، د میډیکل کالجونو ضرورت دی، او د میگا پروجیکټ روان شي په هغه باندې پیسہ ولګي نو د راتلونکي نسل به تعلیم یافته شي او موږ به د دهشتګردې د لهر نه وځو.
یادې به چې په تیره څه باندې یو لسیزه کې په مختلفو قبایلي سیمو کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د جګړو له کبله په سلګونو کورونه، تعلیمي ادارې او ګڼ شمېر هسپتالونه او بازارونه ړنګېدلي. یوازې په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د ضربې عذب پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 10 لک خلک کډوال شول چې په کې څه باندې 1 لک زده کوونکي هم وو. که یو خوا اوس د قبایلي سیمو زیاتره کډوال خپلو کورونو ته ستانه کړل شوي، نو بلخوا د مسلم لیگ نن پخوانی حکومت د سیمې په خیبر پختونخوا هم ورګډې کړې. د فټا ځوان او جرګې مشر ارشد پردی هم وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا تر ورګډولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف لومبي حکومتونه دي چې په واک کې راغلي، نو ځکه دوی ته به ډېر څه کول وي چې په کې لومبي د هیواد د نورو برخو نظام په عملي توګه قبایلي سیمو ته غځول دي.
د قبایلي سیمو کې د ټول نه اول مسله خو د امن او امان دی. موږ به اختر په ورځو کې موږ کتو چې په میرانشاه وزیرستان کې څه کسان مظاهره کوله، په هغې باندې ډزې وشولې، مړه شول. دغه د امن او امان چې کوم صورتحال دی، کنه دا بهتر کول پکار دی، خلکو ته د عزت په نظر کتل پکار دی، قبایلي عوام ته، قبایلي ولس ته. نو موږ د دې نه تمه کوو چې انفراسټرکچر د ښه کړي، نظام د قبایلي علاقو کې زر تر زره د بلدیاتو الیکشن وشي. د دې نه علاوه چې کوم صوبایي اسمبلی کوم الیکشن دي هغه د وشي، او بیا چې کوم د فاټا د پاره دي د اصلاحات په هغه کې زر ارب روپۍ د لسو د کالو لپاره منلې وي، چې هغه کې 100 ارب روپۍ هر کال به قبایلي علاقو باندې خرچ کیږي. هغه روپۍ، هغه پیسې د باقي صوبو نه زر تر زره واخیستل شي، په قبایلي علاقو د خرچ کېدل فوري طور باندې شروع کی.
له قبایلي سیمې خبر سره تعلق لرونکي محمد اقبال اپریدی چې د 15مه جولای په عامو انتخاباتو کې د تحریک انصاف په ټیکټ قومي اسمبلی ته بریالی شوی، وایي چې د ګوند یې په خیبر پختونخوا او مرکز دواړو کې حکومتونه دي او له قبایلي ولس سره کړي وعدې به پوره کوي. نوموړی وایي په قبایلي سیمو کې به ډېر زر بلدیاتي او په کال کې دننه به صوبایي انتخابات کوي.
انشاءالله اصلاحات هم په صحیح طریقې سره راځي. موږ اوبه، بجلی، تعلیم، صحت، چې دا څومره 18 ډیپارټمنټ دي، د دې چې کوم دی کنه، دا څومره سرویسز دي چې دا قبایلو له پروایډ شي.
محمد اقبال زیاتوي چې د وزیر اعظم عمران خان او د نورو حکومتي ادارو له مشرانو سره یې ملاقاتونه روان دي او هڅه به کوي چې په 5 کالو کې دننه د قبایلي سیمو ولس ته هغه اسانتیاوې ورکړل شي کومې چې د هیواد نور ولس ته ترلاسه دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لوی تاسو غوږی کده مونږ کو بیلابیل سړی نه خای ک پاکستان د اوبو د استعمال او بچت په حق لا ځانګړي ستراتیجی عملی نکړي نو په 2025 کال کې به دا هواد هغه هوادونو په فیرس کې شامل شي چې د اوبو لکه مخسره به مخامخ وي. دا وخت پاکستان د هغه هوادونو په فیرس کې شامل دي چې د اوبو له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د ډان ورسپانې یو لیکنه خبره کړې ده چې مهمه برخه یې منور شاو وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یو ان ډی پی او د پاکستان د آبی ذخیرو د تحقیق کونسل خبرداري ورکړي چې که پاکستان د اوبو د ذخیره کولو او د محفوظولو لپاره کوټلي ګامونه پورته نکړي نو دا هیواد په راتلونکو اوو کلونو کې د اوبو د سخت قلت یا کمی سره مخامخ کېدل شي. د خبرداري د سپریم کورټ د چیف جسټس توجه هم ځان ته اړولې چې د دې امر باشا او مومندو ډیم جوړولو کمپاین یې شروع کړی دی. ډان ورسپانه لیکي د یوې جایزې مطابق په 1950 کال کې چې په پاکستان کې د یو تن په سر د اوبو څومره مقدار موجود وو هغه په 2018 کال کې 15 چنده کم شوې ده. په پاکستان کې په دریو کې دوه برخې اوبه د واورو او ګلیشیرز نه او یوه برخه یې له بارانونو ترلاسه کیږي. د ورسپانه په وینا که څه هم له هند سره د سنتاس معاهده د پاکستان د اوبو مسله تر ډیره حده حل کړې وه خو له دغې موقع ګټه پورته نکړل شوه، یعنی زیات ډیمونه او آبی ذخیرې جوړې نکړل شوې چې په نتیجه کې یې دا هیواد د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. ورسپانه لیکي که یوې خواته په بارانونو او واورو ورېدو کې کمی راغلې نو بلې خواته د پاکستان آبادی هم سیوا کیږي. بیا خلکو کې د اوبو په استعمال کې د احتیاط په اړه پوهاوی هم د نشت برابر دی چې له وجې یې ډېرې اوبه ضایع کیږي او دا راز هیواد د اوبو د لا نور کمښت خواته بیایي. ډان ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې له اویاو کلونو پس د اوبو په اړه قامی پلان جوړ کړل شو چې اوس هم د ستاینې وړ ګام دی خو په کار ده چې مؤثر کردار ترسره کړي ځکه چې اوبه ژوند دی، د خلکو لپاره هم ډېر اهمیت لري خو د پاکستان په څیر هیواد کې په اقتصاد کې هم مهم رول لوبوي. د دې هیواد اقتصاد په زراعت تکیه لري چې ماهرین یې وایي تیر کال د زراعت په مد کې اقتصاد د پام وړ پرمختګ کړی خو که دې ته وکتل شي نو پکې د وریجو او ګنی فصل ډېره ګټه کړې او دا دواړه فصلونه ډېر اوبه غواړي. اوس که د اوبو کمښت راځي نو دا فصلونه به متاثره کیږي او په نتیجه کې به یې د هیواد اقتصاد هم د اغیز لاندې راځي. ورسپانه لیکي چې په دې لړ کې پاکستان ته جامع او اوږدمهاله ستراتیژي جوړول پکار دي.
مشال لري تاسو غوږی کډم دونکو د کورمی ضلع هغه استادان چې د جولای 25 په انتخاباتو کې ډیوټي کړی و شکایت کوي چې د انتخاباتي کمیشن ورته هغه عمره پیسې نه دی ورکړي چې وړاندې ورسره ژمنه کړې و. بل پلو د انتخاباتو کمیشن وایي هغه کسانو ته کمی پیسې ورکړي چې انتخاباتو لپاره په جوړو شوو روزنیزو کورسونو کې برخه نه واخستي. تفصیل په دې رپورت کې.
په کورما کې د استادانو اتحادیې د آل کورم ټیچر اسوسییشن یو مشر محمد شاوای په سیمه کې دوه حلقې دي خو انتخاباتو کمیشن یوازې د 15 حلقې له عملي پیسې پرې کړې دي چې په دغه خبره دوی ډېر اندېښمن دي. محمد شاه زیاتوي چې په سیمه کې پریزایډینګ افسر ته 9000 او نورې عملي ته 6500 روپۍ د انتخاباتو پر وخت د دندې لپاره مقرر کړې شوې وي خو په هغه کې هر کس ته 2000 روپۍ کمې ورکړې شوې دي.
یو سل یو دېرش پولینګ سټېشن دي په ان ای 15 کې. په دې کې یو پولینګ سټېشن کې څلورو نواخله تر وو اتو کسانو پورې عملی کار کړی دی او هر پولینګ سټېشن والا عملی ته دا 2000 روپی فی کس سکومی دی سړی په سر دا کامی ملو شوی دی. په نورو حلقو کې بالکل پورا پیسې یک مشت ملو دی، په یو ځای باندې ملو دی او مو ته دا کامی ملو دی. مو په دې باندې ډېر تشویش لرو دا ټول استادان.
په ملک کې د کامی او صوبایي اسمبلی لپاره ټول ټاکنې ته د جولای په 25 نیټه شوې دي. په کورما کې د انتخاباتو پر وخت ذمواریانې ترسره کولو لپاره زیاتره له تعلیم محکمې اهلکاران غوره کړی شوي ول. موږ چې کله په دغه اړه د سیمې الیکشن کمیشنر له نصر الله خان سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې دا پیسې د انتخاباتو لپاره د د دو ورځو د ټریننګ یعنی روزنې دي چې په عرضي توګه یې له انتخابي عملې نیولې دي. نصر الله خان وایي په حلقه کې ځینې کسان داسې دي چې نمونه په فیرس کې ور شامل شوي دي خو روزنې نه و ترلاسه کړې. الیکشن کمیشنر زیاتوي چې د انتخابي عملې له فیرس ته اندراج شوي غلط او جعلي نمونه تر وستلو وروسته به هر کس ته د دندې خپلې ټولې پیسې ورکړل شي.
چې کوم مونږ ټریننګ کوو کنه د الیکشن نه مخکې یوه میاشت مخکې دا هغه پیسې دي. دا خبرې مبرې نشته دي. پیسې دي یوه پیسې څوک نشي خوړله. چا ازریانې کړي دي څوک ټریننګ ته راغلی دي که نه؟ هغه ریکارډ سی ایم ډی مو نه مره وغوښته. هغه ما ته ما سره شته دی. زه پیسې به سبا یا بل سبا به ورته شروع کوم. خو په ریکارډ باندې چې کوم کس ٹریننگ نه دی کړی یا په ٹریننگ کې نه دی یا آر ٹی ایس د نه دی کړی اغلب پیسې مون نه ملوي گی.
د کورمه د استادانو اتحادیه مشران دغه خبر منلو ته تیار نه دي چې ګنې د انتخابي عملی په فهرست کې د پیسو لپاره د غلطو او جالي نمونو اندراج شوی دی. د اتحادیه مشران وایي کدا خبره ټیک هم شي چې ځینې کسانو تر انتخاباتو مخکې روزانه نه و ترلاسه کړي، نو دا پوښتنه بیا پیدا کیږي چې انتخابي کمیشن له روزانه بغیر هغوی څنګه د کار لپاره پرېږدولې دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال لري تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دویم نمای کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. خو اوس وخت شوه دی د غرمې دولسنې بجې، نجبابین هم راسه په سټوډیو کې ناست دي، نو هغه نه د خبرونو لنډې زور.
په پاکستان کې د اپوزیسیون څلورو ګوندونو مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام فی، عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن پارټي اعلان کړی چې د سپتمبر په څلورمه په صدارتي انتخاباتو کې به د مولانا فضل الرحمان ملاتړ کوي او په راتلونکو زمینی انتخاباتو کې به شریک کاندیدان ودروي. د پاکستان وفاقي کابینې د یوې کمیټې د جوړولو اعلان کړی چې کار به په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شامل کړل شوو قبایلي سیمو په لاره کې د پرتو خنډونو لرې کول وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر اغېزو خبرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اګست پر 28مه د ملي اردو ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې 12 پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې لسګونه وسلوال وژل شوي. د دفاع وزارت ویان محمد رادمانش وایي یوازې د سه شنبې په ورځ د فاریاب ولایت په عملیاتو کې نږدې 10 تنه وسلوال وژل شوي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس هغه وړاندیزونه چې د افغانستان په جګړه کې د شخصي پوځي ځواکونه شامل کړل شي او د امکانات چې دوی به د امریکایي ځواکونو ځای ونیسي رد کړي. په دمشق کې د ایران دفاعي اتاشي وایي د امریکا او اسرائیلو د مخالفت باوجود به هم هیواد په شام کې خپل نظامي شتون ته ادامه ورکوي. او روسیې په مدیتراني سمندر کې څو نورې لوی بیړۍ ځای پر ځای کړي او دغه هیواد رسنۍ لیکي چې دا له 2015 کال راهیسې چې د ماسکو د شام په کورنۍ جګړه کې ښکېل شوی تر ټولو د لوړې کچې سمندري ماموریت دی.
نجیب امیرو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، کله مړوندونکو اوس د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهمې برخې درته وړاندې کوو.
نوای وخت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان ولسمشر انتخاب لپاره تحریک انصاف د عارف الوی، د متحده مخالف ډلې مولانا فضل الرحمن او پیپلز پارټي د اعتزاز احسان د نومولو کاغذونه جمع کړي. ادارې زیاتوي چې په 4 ستمبر به د ولسمشر انتخاب لپاره پارلمان او د 4 واړو صوبو په اسمبلیو کې به ووټونه چول کیږي. منتخب ولسمشر به د موجوده ولسمشر ممنون حسین په ځای راځي چې خپل عیني موده به پوره کړي. ادارې وایي چې د ولسمشر لپاره د مخالف ډلې لخوا د مولانا فضل الرحمن او د پیپلز پارټي لړخه د اعتزاز احسان کاغذونه جمع کولونه یو ګډ اختلافي ډلې تصور ختم شوی دی. په ظاهر هو حکومتي اتحاد په ډېر شمیر کې دی، خو که مخالف ډلې په یو ځای پاتې وي نو حکومت سره به ښه مقابله شوی وي. ادارې مخکلي کې پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون چې کومه رویه خپله کړه، ښکاري داسې چې د ځینې نامعلومه مصلحتونو له وجې حکومت په مشکل کې اچول نه غواړي. ادارې په وینا چې متحده مخالف ډلې له پیپلز پارټي نه زیات امیدونه نه وپکار، د انتخاباتو سمدستي پر داسې اشارې ښکاره کړي چې په سیل صبح کې د خپل حکومت او خپل مشورولې ته ورپېښ د مشکلاتو له وجې به یو داسې اپوزیشن ته ترجیح ورکوي چې د سنه حکومت سره اړیکې سمې وي او د ضرورت په وخت په کار راځي. ادارې اخیره کلي کې مسلم لیگ نون ډلې سره هیڅ نه دی پاتې، مشر او لور یې په جیل کې دي، د زامنو وارنټ یې جاری شوی. جمهوري ډلې دې خبرې ته ډېر اهمیت نه ورکوي چې ولسمشر د کومې پارټۍ نه راځي، ولې چې د ولسمشرۍ عهده آئینی او بې اختیاره وي. خو دا خبره د افسوس وړ ده چې مخالفه ډلو هغه کردار ادا نه کړو کوم چې د جمهوریت لازمی برخه وي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې کراچۍ یو غټ ښار دی چې ورته خلک د لرې پرتو سیمونه روزګار، تعلیم او تجارت لپاره راځي. په دې ښار کې په سړکونو حادثې هم پیښیږي او هم په سړکونو د جرمونو یره هم وي، او په داسې حال کې هرې کورنۍ سره دا یره وي چې چېرته د کورنۍ غړو سره څه پېښ ونه شي او یا هغوی په هسپتال کې داسې پراته نه وي چې خپل معلومات هم نشي ورکولی. ادارې کاږي چې د پولیس محکمې د ولس مرستې لپاره یوه پروژه شروع کړي چې د سپه ذریعه کورنۍ د خپلو خپلوانو شناخت کولی شي کوم چې په سړکونو د حادثو یا نورو پېښو سره مخ شوي وي. ادارې وایي چې دغه پروژه د بایومیټریک یا د انساني شناخت نظام کاروي. دا د انسانانو د اندېښنو په بنیاد یو مثالی پروژه ده چې نه یوازې د سیند سبې نورو ښارونو بلکې په کامی کچ غځول په کار ده. ادارې زیاتوي چې د ایدی فاونډیشن او د کامی شناختي کارډ ادارې په مرسته د پولیس د محکمې دغه پروژه د هغه 12 کسانو کورنو پورې رسیدلې وه چې د سړکونو په حادثو کې وژل شوي وو او شناخت یې نه کېدو. اوس دا پروژه یو قدم وړاندې تللې ده او په هسپتالونو کې بې هوشه کسانو شناخت کوي او کورنۍ خبروي. ادارې وایي باید چې د سیند صوبې حکومت د دې پروژې مرسته وکړي. د بې هوشه کسانو او دغه کسانو شناخت کول چې د سړکونو په حادثو کې وژل شوي وي یو مهم ولسی خدمت دی. اج رسپانه خپل ادارې کلی کې پیښور کې د صفایي حالت په خپل ځای، خو سرکاري او شخصي هسپتالونو اطرافو کې د صفایي بد حالت خپل د هسپتال انتظامی سره سره د اړوند ادارو په کارکردګۍ سوالیه نه خدم. ادارې په وینا باید چې سرکاري او شخصي هسپتالونو انتظامیه او د صفایي اړوند ادارې په یو ځای یو مؤثره کړنلاره جوړ کړي او د هسپتالونو دننه او بهر د ځای شوي سامانونو او آلاتو لپاره د ځایونه جوړ کړی شي کم چې ښکار نه وي. ادارې وایي دې سره دا هم ضروري ده چې هسپتالونو او د علاج سینټرونو ته تلونکي ټولې لارې د صفا وي، ټرافیک دې پرې نه وي او د ریکشو د ګاډو ودرولو لپاره ځایونه هم مختص کول پکار دي کم چې وړیا وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. له ډېرې مودې وروسته پاکستان او هند پریکړه کړې چې د اوبو پر کشالې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ نوی حکومت راغلی دی. بلومبرګ ویب سایټ په دې اړه یو لیکنه خبره کړې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت لخوا د ولس کلنی جګړې د ختمولو د غواخونو په اړه مقاله خبره کړې ده. بشیر غواخی درته غټ کې دروروي.
کله چې عمران خان په پاکستان کې د جولای 15مې ټاکنې وګټلې نو ویل چې د وزیر اعظم په حیث بعد د هند سره اړیکې زیاتی. هغه په یو تقریر کې زیاته کړه چې که هند یو قدم ورواخلي دی به دوه ګامه ورنږدې شي. بلومبرګ ویب سایټ لیکلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې ډېرې دي. یوه هم پکې د اوبو مسله ده. سره له دې چې په 1980 کال کې د پاکستان او هند ترمنځ یوه معاهده شوې ده، خو د راوی، بیاس، ستلج، سند، چناب او جهلم سندونو اوبه د ممکنه کشالې سرچینې دي. کله چې په 2018 کال کې په لانجمنې سیمې کشمیر کې د هند 19 پوځیان وژل شول، نو نوی دلی وویل چې پر دغه معاهده به له سره غور وکړي. په همدې حال کې پاکستان د هند لخوا د دغو سندونو پر اوبو د بندونو د جوړولو په پلانونو بیا بیا نیوکې کړې دي. خو بلومبرګ ویب سایټ لیکلي بیا یې هم د دواړو هیوادونو پر کلنۍ خبرو اغیز نه دی کړی. په مقاله کې راغلي چې هند او پاکستان باید د اوبو پر سر خپل اختلافات ختم کړي. د بلومبرګ په دې لیکنه کې ویل شوي چې که داسې ونه شي نو د هند په خوا کې د 1.5 میلیونو خلکو او د پاکستان په خوا کې کرونده ورسره اغیزمنه کیږي. د پاکستان په جنوب کې لاوار د مخه د اوبو د نشوالي لوجې د پومبي یا مالوچو او ریجو فصلونه خراب شوې دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د ناڅاپي استعفا، د دوو نورو وزیرانو او د یو لوی رئیس د استعفا نه منظورېدو په اړه لیکلي چې دې کار د ملي وحدت په حکومت کې اختلافات په ډاګه کړل. ورځپاڼې د څېړونکو لخلې ویلي چې ښایي دا کار د جګړې ختمولو لپاره پر افغان ولسمشر د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعتماد کمزور کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم خپلو لویو حملو ته دوام ورکړی دی. پر غزنی د طالبانو غټ بریدي مثال دی چې که څه هم افغان ځواکونو په شا وتنباوه خو ښار ته یې ډېر زیان واړاوه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسې غواګي قدرمنه اوریدونکو، د ساربو سرمنی کاروبار کوونکي شکایت کوي چې لتیرو سو کلونو راهیسې د دوی کاروبار ډېر زیات خراب شوی دی. دوی دا هم وایي که چېرې په راتلونکو ورځو کې دغه شان د سرمنی کاروبار بند وي نو دوی به سختو ستونزو سره مخامخ شي. دوی څه ستونزې لري او حکومت په دې اړه څه دریځ لري؟ د نیاز احمد خان دې رپورټ ته غوږ شئ.
د پاکستان څخه بهر هیوادونو ته شیان لیږون کې سارن ادارې لخوا جاری کړی شوې شمیرې تر مخه مالي کال 2011 او 12 کې د سرمنو په مت کې دولت ته 1115 میلیونه ډالر ترلاسه شوې، ولې کال 2014 او 2018 کې دغه مالیت 1525 میلیونو ته راکوز شوی دی. هم له دغې وجې مقامي د سرمنو سوداګر متاثره شوي دي چې پکې د سوات سرخار منګوري په بازار کې د 1300 کالو راستې سرمنې کارخانو ته وړونکی سوداګر بختور خان وایي
سرمنی ریٹ پہ مخر وی باہر ملک ایکسپورٹ نہ کی گی پک پاکستان کی دمر دغن لگی پوش اخبار سرمن نے لگی نند 4000 نہ د میخی سرمن 800 روپے لرالا او د غوا غوی سرمن مونږه سپه 1000 په 1200 په 1100 نن هغه جی 200 روپو لراله، نو او د ګوډه مونږه غستو په 200 په 200 نن 30 روپو لراغه چې هغه الله لاهور پورې خپل کرایم نه کوي.
یو بل سوداګر انور الله وای چې سواد کې د لسو څخه زیاتې د سرمنو لوی منډه دي. دغه سرمنې دوی د وړو وړو کاروبار کوونکو څخه واخلي او بیا یې د خرڅ لپاره د پنجاب ښارونو لاهور ګجراوالا او نور ښارونو ته لیږي. سخ کال دوی په تاوان سرمنې اغستې دي.
دا مال پروت دی، دا ما اغستې هغه پراته دي، دا ټول د الله په توکل مونږ اغستې دي، د الله په توکل. وس الله گواه دی لکه زمونږ سره د هیڅ چا اډر نشته چې مال سرمنې راولېږه. خو دلته هغه خلک راځي زمونږ سره عادت دي، زمونږ یو لینډ د پلار نیکه د وخت نه را روان دی. مونږ هغه خلک نشو، خیر مونږ وایو یاره لاک نیم روپۍ زمونږ تاوان وشي، خو دا خلک دي او په یو امید باندې مونږ کوو چې کېدی شي نیکسټ ټایم وس دا نوی حکومت راغی کېدی شي دیسه پالیسیانې بدلې کړي، د هغې سره دا کار روان شي، نو هغه خلک بیا هم زمونږ سره ریلیټډ دي، هغه به زمونږ
د سرمنی په منډهو کې کارکونکي وایي چې سخ کال وړو کاروبار کوونکو ته هم زیان رسیدلی او ورسره د دوی مزدوري هم کمه شوې ده.
لکه به مونږ مزدورانو باندې بېپاریانو باندې لکه دغه لوډ راغلی دی، مونږ مزدورانو باندې لوډ راغلی دی. لکه مخکې به پکې مزدوري وشوله، 35000 روپۍ سرمن به پای کې به زمونږ مزدوري چې لکه مونږ ته حق میلاو شو نو په اسانه به وشوه.
په دغه اړه مو چې کله سوات کې د پاکستان نه نور هیوادونو ته شیان لیږونکو ادارې قومي ډیپټي ډایرکټر څخه پوښتنه وکړه، نو هغوی ویل چې د افسرانو لخوا د میډیا سره په خبرو بندیز دی. خو بیا وروسته مشال ریډیو ته معلومه شوه چې د پاکستان په صوبه پنجاب او سند کې یو شمېر کارخانې دولت په دغه توګه بندي کړي چې کې د چاپیریال ساتنې خیال نه ساتل کېږي، ځکه د سرمنو کاروبار په لاندې روان دی. او دې ترڅنګ د پاکستان ګاونډي هیوادونو چین، هند، بنگلاديش له طرفه په کم نرخ سرمنې نړیوال مارکیټ ته ورکولای کېږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوی مجله
پیونی مو بجا
ستونزه او سرکار
پپاو باندې دو بجو
د کرخه پغاړه
پدونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پدرینی مو بجو
پرګنه
پپاو کم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
پسلورنی مو بجو
مشال ریډیو تاسو غواګي کډر مرودونکو خبر پښتونخوا کې ولز د بجلی د زیات لوډ شډینګ او کم وولټیج ګیله کوي او شکایت هم کوي. تیر هفته کې پیښور، چارسده، مردان، مالکان کې د بجلی د لوډ شډینګ پر ضد احتجاجونه هم وشل شوې دي. د کرک د باندې د اوچا تحصیل د تریکوټ خلک بیا وایي چې د بجلی وولټیج ډیر زیات کم دی چې لوجه یې ډیر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسف زی په دې رپورټ کې.
د کرک د ټیری کلی اوسیدونکو وایي چې د بجلی وولټیج یې له دیرش نه هم لاندې کوز شوی دی. د ټیری کلی د جرګې یو مشر ذوالفقار خان وایي چې په وړي کې د کلی بجلی د نشت برابر وي، ځکه چې د کم وولټیج له وجې پکی او بلپونه کار نه کوي.
مشکلی ولا ټولو دا فیصله وکړه له اخر کې چې موږ د وابډې بل نه جمع کوو، کې دې شي دې سره مشتدا مسله حل کی. په 30 وولټیج باندې د کلی یا د کور اس قسم تا څه ضرورت پوره کیږي نه ډیر نه روا لوډ شیډنګ دا.
د بجلی د کم وولټیج او لوډ شیډنګ پر ضد 13 هفته د صوبې په ځینې برخو کې احتجاجونه وشول. پیښور ښار کې نږدې هر ورځ د بجلی د لوډ شیډنګ او کم وولټیج پر ضد احتجاج کیږي. څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د پیسکو مشر په یادستونځ کې خپل دفتر ته رابللی و. د کرک د ټیری کلی اوسیدونکي ذاکر خان وایي چې کم خلک پیسه دار دي، هغوی په سولر پکو رڼاګانو گزاره کوي. نوموړی وایي چې د بجلی د ستونزې تر هواري به دی هم د بجلی بل نه جمع کوي.
موږ مشرانو پرون یو میټینګ وکړو چې څو پرې د موږ د بجلی وولټیج صحیح شوی نه وي، هغه پورې به موږ بل نه جمع کوو، او موږ ټول کلیواله د دې خبرې تایید کوو.
د روان کال د جون په میاشت کې د سپریم کورټ د پیښور په رجسټر کې د لوډ شیډنګ او کم وولټیج د سوموټو کیس اوریدنه وشوه. چیف جسټس ثاقب نثار د پیسکو مشر ډاکټر امجد عدالت ته بللی و. نوموړي عدالت ته ویلي وو چې په صوبه کې د بجلی کمی نشته، خو د تارونو، ګریډونو او ترانسفارمرو نظام باندې په 1300 لسیزو کې هیڅ کار نه دی شوی. د نوموړي په وینا دغه ټرانسمیشن نظام د بجلی زور نشي برداشت کولی، نو ځکه د صوبې په اکثرو برخو کې لوډ شیډنګ زیات او وولټیج کم دی. خو د خیبر پختونخوا نه وزیر اعلی محمود خان څو ورځې وړاندې وویل چې د بجلی ټرانسمیشن نظام ښه کولو کې به صوبایي حکومت د پیسکو پوره مالی مرسته کوي.
کدمر اوردونکو که یو خوا د بجلی لوډ شیډنګ په اړه مې تاسو واوریدل چې په خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د لوډ شیډنګ له وجې خلک ستونزو سره مخامخ دي، همدغه راز د قبایلي علاقتي شکتوي ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی هم بنیادي سهولتونو او ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه حکومت څه ګامونه پورته کړي دي؟ د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې وو.
د سولی وزیرستان شکتو منډا وام اوسیدون کی ویائی چمیجا د تعلیم سیاحت او د سڑک د سہولتونو نا بے برخے بچون مو شپانا غے بانا جوڑی جی رنجیرون پر ہر جلی پا کورونو شرا تمری علاج جی کا ولائی نشو د دغی سی میں یو اوسیدون کا احمد مسعود دغا حال پا دا رنگ بایانوی
د فوج عملیات روغلی وی کنا پا دکشی میز محاجر شی بکی واپس بیا روغلی لی دلا
حکومت
د شکتو منډا وام دغه نیمګړتیاوی او غوښتنې مې چې د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر دلنواز خان وزیر په مخ شکشې شوې، هغوی څه ځواب راکړه؟ واروی ځنې
خلک وس واپسي وشوه او ځنې خلک یې واپسي هم شوې. دلته اپریشن کې د آخري ورځې کې دی وجې حالات داسې وي، نو انشاءالله روانه ډی پی کمیش د دې سکول او د دې چکیم روډ د شاهي ندی او ټول مش کسی ان شاء الله پدا کې مش خیال سوتی سروې لدا تحصیل سردار سی پاګه کې ټیم لګیا دی، ان شاء الله ډېر زرو دیتا ټیم ورشي او د سرو وکو
د منډا و ام او سه دن کو دا هم و ویل چې میجا پنډې جی په یو وشته مې پړې ښه خوش پکس په رژوند د اوله سمې پړې تراو حکومتي چارواکي او د قانون سازي د رن مویندګون د لشکي د میش په لوري هم مخ را وړاوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو،
مشال اړتیا تاسو غوږی قدمونه اوریدونکو ستونزې مو واورېدلې د جنوبي وزیرستان د شکتوي د اوسیدونکو او د غین وړاندې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو کې د لوډ شیډنګ د وجې چې کوم خلک ستونزو سره مخامخ دي. همدارس د مومندو لکړو خلک غوښتنه کوي چې د لکړو کالج دی بیا پرانیسي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز په دې رپورټ کې وو.
په مومند کې د لکړو ډیګری کالج د کونکو غوښتنه کوي چې د هغوی کالج ودانه دي د هغوی د تعلیم لپاره هم هغوی ته حواله کړی شي. د یو ځای خبریال فضلی و دوستافي پوینه چې اولس کال وړاندې کله په سیمه کې د وسلوالو شتون نو هغه وخت دغه کالج د ترهګری ښکار شوی و. ولې دا سات په کې اسکر ځواکونه دیره دي؟ د دولسم ټولګي زده کونکي رحیم الله صافي وایي چې هغوی په هر حالت کې خپل د لکړو کالج ودانه واپس غواړي، ځکه چې په غلنۍ کالج کې د هغوی لپاره هیڅ یو رقم سهولت نشته.
غلنۍ کې زموږ سټوډنټانو ته ډېر مسایل، مثال په تور د هاستل کې پاتې کیږي، اوبه ورته نشته دي، د سکالرشپ مسایل هم ته ډېر زیات دي، او صرف د دې د وجو ته دي چې موږ کالج الته ترانسفر شوی.
ګل رحمان صاحب هم د لکړو په نوم د غلنۍ کامرس کالج دولسم ټولګي کې بریالي شوی، او دی وای چې کوم محل دغه کالج بند شو نو زده کوونکي د لکړو نه غلنۍ ته راوستل شو چې تر دې دمه غلنۍ کالج کې سبق وای.
د مخکې نم دا بلډینګ دې موجود دي، خو د حالاتو له وجې دلته شپ شوی دي. اوس موږ دا مطالبه لرو چې موږ د خپل کالج واپس دلته راوړلی شي.
لال سید د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد نه ایم فیل نومي تعلیم حاصلوي. دی وای چې هغوی د لکړو د کالج د بیا شروع کېدو په انتظار نه کاله تیر کړل، خو که بیا هم دغه کالج ورته آزاد نشو نو د احتجاج لار نیول به ډېر مجبوري وي.
نو چونکی پاټا اوس ختم شو، هغه اداري په کار دی چې موږ ته راوغځول شي، بس ته موږ ډېر وځ مختلف حکام ہوتا اپیل کو
نو مهرباني دی وکي بدی سیس دی یو سټپ واخستل شي کچر ته سټپ وانه غستل شو نو گورنر هاوس ته جو پریس کلب کې به احتجاج کو کاغه نو ان کیس نو شانو مونږ به اسلام آباد ته جو او به ان شاء الله پرمننت دی مونږ ولته درنه
لدی ورستو می د محمد نبی منتخب شوی د پارلمان غړي ساجد مومن سره خبره وکړه نو هغه وویل چې د هغه د لکړو په کالج کې د سیمه د ځوانانو د زده کړو بیا شروع کېدو په لړ کې د محمد رائفلز فرنٹیر کور د کمانډنټ تعلیمي ادارې چارواکو او د کمشنری د چارواکو سره خبرې شوی او د تعلیمي ادارې چارواکو ورته ویلي چې د کالج ودانۍ د پر 23 لک روپۍ خودل شوی چې په دغه پیسو باندې بیا رغونې کارونه کولای شي دی وایي چې په لړ وخت کې به په دغه کالج کې ممکن ده تعلیمي لړۍ بیا شروع شي شانواز ترغزی مشال ریډیو لکاړو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لري تاسو غوږی قدم وروډن کو لا ثوابه ستار لیکلورن کې ستار او رباب جوړون کې امجد علی استاد وای چې سمره وخت تیریږي چې نوې میوزیک یا جدید میوزیک راځي خو هغه باوجود د رباب او د ستار په طلب کې کمی نه راغلی نو موږ سره زموږ همکار شانواز ترغزی مرکم کړی دا او دا غي په کار او په غمدیدار رپورت ورکړی دی
د ثوابی بازار پر رب نواز مارکیټ کې امجد علی هر ورځ ناست وي او ربابونه او ستارونه جوړوي د امجد علی استاد پوینه چې 25 کال د یاد اوزارونو په جوړولو پوره شوی دی وایي چې د رباب او ستار لپاره له ټولو خلرګې شاتوت دی او دغه لرګې له کابل راځي
25-26 سال مخکې خبرې دا هغه وخت نه د ما ستار رباب سره جوړول او غول دواړه شوبو خره باب چې نو دا بیا د کابل د لرګ د کابل لرګې هغه ته بيدانه شاتو بهر غل دو او برا د دیر لا کې او دا شات چې کم دی نو د تیرا لرګې چې نن سبا ډېر زیات کار استعمالېږي دا لرګې چې څومره یخې علاقې سره دا دومره پوسومي دومره سپورومي دومره تشیږي خو او د دې هغه محنت مونږ ته بیا ورو کمیږي کنه
زه د پوینه چې په خو به په کلي کې دوه درې ربابیان او یا رباب غږون کې نن وختونه هر چم کې 15 پک تنه رباب غږوي نو د هغوی کار ورسره زیات شوه امجد علی استاد وای چې هغه د رباب تارونه او ګوډیا پردې له لاهور پنجاب نه راوړي
کار ډیر زیات شو لکه چې هغه سم مخلوق سیوا شو نو شو غډیا شو په خو په ثواب کې صرف دوه رباب یان یو خانجان او استاد یو دل سلطان استاد په ټوله ثواب کې چې یو ظفر استاد اوس د وسانی زمانه سره جی په یو کلی کې شل رباب یان نازل
امجد علی استاد وای چې 44 ستار په خوره ستار په خوره رباب او بیا د کابل د ملګرو لپاره د سلور لوی تار او د واړو بچو تارون والا ربابونه هم جوړول شي او د هغه ربابونه د عرب ملکونو نه علاوه یورپ هیوادونو ته هم رسیدلي
شنواز چې تاسو رپورت وړاندې کولو کدر منودونکو تاسو لپاره یو کلتوري رپورت هم لرو او د ګوتمی یا چې ګوتوتوي د یو شمیر نورو سنگارتو کې غونډې شان ارزښت لري د ګوتمی د ارزښت په اړه د بزمامت عبید دا رپورت اورو چې د په یو سندر پیلېږي
ګوتا چې ځینی خلک ورته ګوتمی هم وایي داس یو پښتني سنگارتو کې دی چې په خزینه او سربیره نارینه هم په ګوته کوي هغه ګوتی چې نارینه د ځانونو لپاره خوښوي زیاتره یې له سپینو زرو څخه جوړې شوې وي او ډول ډول قیمتي غمي لکه پیروزه یاقوت زمرود عقیق او الماس پکې ځای په ځای شوې وي خو خزینه بیا د زنونو لپاره د سرو زرو څخه جوړې شوې ګوتی خوښوي د جلال آباد ښار یو تنظرګر چې د سپینو زرو یا چاندیو نه ګوتی جوړوي وایي چې خلک ورته د ګوتی د جوړېدو لپاره غمی راوړي او دی ورته د اغو له غوښتنو سره سمه ګوته جوړوي
زما نوم پرویز او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او د زرګرۍ کوڅې کې مې دکان دی او د سپین زرو کار کوم مونږ ته خلک غمی راوړي هر رنګ داسې اوس الماس فیروزه یاقوت زمرود لاجبر هر رنګ ګوتمې چې خلک اډر وکړي په ماغې ډیزاین کې ورته جوړو
د پښتنو په اکثرو کلو کې داسې دود دی چې کوم هلک ته جینې کوژده شي نو یوازې د واده په شپه یو د بل د لیدو حق لري خو اوس چې ځینو کلو خاري کلتور خپل کړی نو د کوژدې په مناسبت هلک او نجلۍ په یوه پالنګ کې نوي چې جینې هلک ته او هلک جینې ته ګوته چې چیله هم ورته وایي په ګوتو کوي په همدې اړه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ نوریا لودین راته وایي
ګوتمې چې دا زموږ خویندې کورونه هغه په هغه ورځو کې هغه کې چې هغه د خوشحالۍ ورځې وي همدارنګه هلکو جینې کوم کوژدنه کوي په هغه وخت کې بیا د چلی په نوم باندې سره یو ګوتمې د هغې جینې پلاس کې یو جینې هلک ته پلاس کې کوي چې دوی یو بل سره یا د ګوتمې په واسطه ونخلي
پختنی میرمنی د سرو زرو څخه جوړی ګوتې خوښوي، خو د پروین په نوم یوه نجلۍ وایي چې د نقرۍ جوړه ګوته یې کال او سر په لاس وي.
دا چې دا د نقرۍ ګوته ده دا همیش زما په لاس کې اوسېږي، او زیاتره هغه ګوتې چې څوک محفلونه ته ځي بس هغه په ګوتکۍ د مو د فیشن دپاره. دا د سرو زرو ګوتې هغه خلک جوړوي چې د هغې اقتصاد ښه وي.
په ځینو پښتو سروکو او لنډیو کې هم د ګوتې یادونه په هنري ډول شوې وي چې د خلکو خاطرې ورسره تړلې وي. په همدې اړه را سره ادریس مومند خپله خاطره شریکوي.
شل کاله وړاندې یوه خبره وه چې اوس هم زما په دې زړه کې د خاطرې په شکل تاویږي. په محلت کې واده و، نو چې کله ننوت یوه ترور هم د دیرال یا چمبه وایي، نو د دې چمبې سره زه یو بل تره زوی مې یا فرهاد نومېږي ننوتو. نو ترور چې په موږ نظر ولګېد وایي دغه ادریس مې د سرو ګوته او دغه فرهاد په کې غمی کې د زرګره. نو ما دا خولۍ په دې تندي کې خو د تره زوی ته مې ویل مال تره زوی دا څومره چې زه خوشحاله شوم همدومره ته هم خوشحاله.
شاعره اسینه ګل وایي چې پښتانه د خپلو اقدارو سره د عقیدې تر بریده مینه لري.
تاسو د ګوتمی خبر او که یا د رنګ خبر او که دا لکه یو داسې عقیده ده، یو داسې محبت دی دغه پښتنو د دې سیزونو سره چې هغه هغوی په فکري توګه، ذهني توګه، نفسیاتي توګه هغه هغوی په ځان باندې منلي دي او دا یې ازمایلي دي. نو په دې حواله سره دغه سیزونه هغوی د خپل شخصیت نه، د خپل وجود نه، یا د خپل ژوند نه د ایستو تصور نه شي کولی.
د بلوس په نوم یو تن چې غبرګې ګوتې په ګوتو کړي وي وایي چې یوه یې د مثالي دوستۍ د نښې په توګه په ګوته ساتلې ده.
دغه یو خو چې ده ما ځان ته خپل د شوق نه جوړه کړې ده. دغه یو چې کومه ده دا نو زما سره زما د یو انډیوال نخه ده. موږ خپلو کې دغه خبره شوې وه، موږ د یو بل نه خفه شو. نو ته به زما نه دا غواړې او زه به یې درته بیرته درکوم. اوس په دغه موجوده حالات کې زموږ خپلو کې لږ څه خفګان راغلی دی. نه زما هغه دوست زما نه دغه ګوته غوښتلی شي او نه زه هغې ته دا ورکولی شم. دا زموږ د دوستۍ یوه نخه ده او دا زه په هېڅ قیمت د ځان نه جدا کوم.
ګوته د پښتنو میرمنو او سړو ګډ کلتوري سینګارتوک دی چې له پخوا نه تر اوسه رواج لري چې ځینې میرمنې په مناسبتونو کې په ګوته کوي او ځینې نارینه او ښځینه یې کالو سر په ګوته کوي او د تقدس په نظر ورته ګوري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال اړتیا تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو، د ګوتمی د ارزښت په اړه تاسو د باز محمد عابد یو کلتوري رپورټ واوریدو. د خبرونې په اخر کې درته د کرن خان په غو کې د ټپې دروړو او په راتلونکي خبرونې کې به هم زه تاسو سره یم.
څنګه دې پردې باور پیو کنو دلته څنګه باور پیو کا زار پیو سے باور پیو کنو قسم پخ دے باور پیو کا او کستا پشان میں نمی بلچا سروینا او پلوڑو غرو باران وری گنو داستی رو رو باران وری گی دا بطر سو باران وری باران وریگی او زما پخپل جانان باور ډیرا پشینا لاس په دعا درتا پیکړا پتن دی خپل وړلور کای کړه یم چا تسوالو مزار ایکړه مسافر په بیغم ایکړه پخت نیم پنا مدینہ سیا واران پلڑو خفکی گی ہر شان پلڑو خفکی گی یہ قربان پلڑو خفکی گی پیاران پلڑو خفکی گی او بے وسلڑ دعا ونرے باران دے پاس پلوڑی وروینا جواری کرمی تا نسی برا وڑے اما جانانا لاس راک چی دوان سر جنا جانانا لاس راک چی دوان سر جنا Thank you.
خپل وطن تراشا او بس مکمل وطن تراشا جانان خپل وطن تراشا او دلته دا بند دروازه می جړوي نا خوش مېرو خړلیا یارانو اے مزدورو خړلیا یارا زار شو جیرو خړلیا یارا مسافرو خړلیا یارا او ستاد خلو ندام برو ګیرا دینا اول بستا کډ پسر وینو بیا بزما کډ پسر وی یو سحر چا کډ پسر وی او زما په